ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي فرخنده سادو ټکنیکی ملګری جانتن رامریز کارشیا نه کې هلي او سلامونه و منئ. د افغانستان په جلال آباد کې د پاکستانی کونسلیټ دوه کارکونکي بې درکه شوي دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري واوري، خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد نه.
پاکستان وای په ننګرهار کې د پاکستانی کونسلیټ دوه کارکونکي د تیر جمعې پورس لا درکه شوې دي. افغان چارواکي وای د پکتیا ولایت د پولیسو په یو لوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم ژوندې دی او مقابله کوي. او د عراق پوز وای په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مهم مرکز په لور پرمختګ کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای دوه چارواکي په افغانستان کې ورک شوې دي. د خارجه چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه دوه کارکونکي په ننګرهار ولایت کې د جون لشپاړسمې نیټې ورک دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان جلال آباد کې د پاکستانی کونسلیټ کارکونکي وو او د سړک له لارې پاکستان ته روان وو چې ورک شول. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو پاکستانیو کارکونکو د موندلو هڅې پیل کړې دي.
کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي، دوه پاکستانی کونسلګری کارکوونکي دوی جمعې په ورځ سهار وخته 9 بجې وتلي دي او غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي. دوی په ویرا چې د تورخم جلال آباد لوی لاره کې لدرکه شوي دي. والي صاحب سره مسؤلین سره خبرې کړي دي او ان شاءالله تر واده تر څو کسان پوه.
پاکستان په خبر پاڼه کې له افغان حکومت خواست کړي چې دغه کارکونکو دې زر تر زره ولټوي. افغان چارواکي وای په پکتیا ولایت کې نن وسلوالو مخالفینو د پولیسو په یو لوی مرکز حمله وکړه او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل په دې حمله کې چې نن سهار په 6 بجو پیل شو 15 پولیس وژل شوي او د ځینو ملکیانو په شمول یو شمېر نور ژوبل دي. د راپورونو تر مخه په حمله کوونکي وژل شوي دي، خو یو لا هم ژوندی دی او مقابله کوي. د ګردیز ښار د روغتون چارواکو ویلي چې په دغه حمله کې روغتون ته د پوځیانو په شمول 1.5 ټپیان وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پولیسو په دې لوی مرکز د حملې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د ټیکسټایل یا کپلو تاجرانو غواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو تر وړو کې اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. پرون په پیښور کې تر علامتي احتجاج وروسته دغو صنعتکارانو خبري غونډې ته وویل چې د حکومت د ناسمو تګلارو له امله کال په کال د رختونو پیداوار مخ په کمېدو دی. د پاکستان د کپلو د صنعتکارانو سازمان د خیبر پختونخوا د څانګې مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزیر اسحاق ډار تر بجټ وړاندې کړې ژمنې پوره نه کړې.
180 بلین ایکسپورټ وعده شوی وه، هغه کې صرف 4 بلین اعلان کړی دی ورکړی نه دی. 25% څنګه ټرن اوور ټیکس زیات کړی دی او 2% څنګه فردر ټیکس کوم سره وعده شوی وه زیرو ریټیډ دی، هغه موږ باندې 2% څنګه هغه ټیکس لګولو.
صنعتکاران دا هم وایي د کپلو په نړیوال بازار کې د پاکستان په مقابل کې د بنگلاديش او سریلانکا کاروبار پراخ شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او په مظاهره چانو د ډزو په غبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس ته پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتې دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ازدیار اویل کچیرته چارواکي د دوی پښتنو ته سم ځواب ونه وایي، حکومت په دخل کولتون غبرګون سره مخ شي. د مشرانو جرګې د مرستیال ازوی سالم ازدیار هم د کابل د مظاهرو په وخت وژل شوی وو چې بیا د جنازې په مراسمو هم درې بمی چاودنې وشوي او لسګونو نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د مشرانو جرګې نننې غونډې ته د ملي امنیت عمومي رئیس سربیره د کورنو چارو وزارت یو مرستیال او د کابل ګارنیزیو یو مسؤل غوښتل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د عراق د پوز یو کمانډر وای پوزیان یې په موصل ښار کې د وسطبال ډلې اسلامي دولت ته مهم مرکز په لوري پرمختګ کوي. لیفټنن جنرال عبدالامر رشید وای عراقی عسکر او وفاقی پولیس په هغو عملیاتو کې برخه لري چې نن د جون په 13 نیټه پیل شوي دي او هدف یې د موصل ښار بیرته نیول دي. یو بل پوځي چارواکی وای امنیتي عسکرو د دغه ښار په ځینو برخو د تیرې شپې نه هوایي حملې پیل کړې دي. موصل د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. داعش ډلې موصل ښار په 2014 کال کې نیولی و. د پرتګال حکومت وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د 13 ورځې راهیسې د لګیدلي اور له امله 340 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د پرتګال چارواکي وایي په پیروګاو سیمه کې د لګیدلي اور لپاره 13 شپه ناوخته 600 اور وژونکي او 160 ګاډي لګیدلي دي. د امریکا سمندري پوځ ویلي د جاپان په اوبو کې د دوی مال وړونکو بیړۍ د وو کارکونکو د لټون عملیات ته د یو شمېر مړو د موندلو وروسته ختم کړی دي. د سمندري ځواک دغه بیان تر مخه دوی تر هغې نور معلومات نشي ورکولی تر سوې د دغه مړو شو کسانو کورنۍ نوي خبر کړي. دا لانه د معلومات چې دوی د سو کسانو مړې موندلې دي. د امریکا دغه بیړۍ د جون په 18 نیټه د فلپاین د یوې بیړۍ سره وجنګ ګیدا. د فلپاین د بهرنیو چارو وزارت وای په دغه بیړۍ کې سپرو کسانو ته زیان نه دی اوخته. سو مظاهره چانو د سپین په میډرید ښار کې له محافظه کار حکومت غوښتنه کړې ده چې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي دی ومني. اکثر مظاهره چانو شعارونه ورکول چې هیڅ یو انسان غیر قانوني نه دی. او بل خبر ده چې د آی سی سی چیمپیئنز ټرافی فائنل کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه په اول میدان کې روانه ده. دا وخت پاکستان اظهر علی او فخر زمان بیٹنگ کوي او تر اوسه یې په 22 اورونو کې 113 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی هم ان دی آوټ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د خبرونو مو د فرخند اسد ناورید د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د ننګرهار ولایت د والی ویان اتاوله خوګیانی وایي چې د لادرکشو کارکونکو لټون روان دي.
سرخم دی ولابات وی لار کې لادرکشو دی چې والی صاحب سره مسری سره خبرې کړې دي ان شاء الله هڅه روانه تر څو کسان
او په پکتیا کې د وسلوالو لخوا د روان برید دستر ګولیدلې حال یو پولیس والا داسې بیانوي.
تما سره بدری سپاره به قران شریف هغه ممزر را واخیست او نور چی شنو دا مرګر هم را سره د شپې مال ته د دو بوتان دغه ته پروت خو چکه را پاس د ګورو دغه ته دوه مړي مونږ پرسونل ته پراته وی زخمی و.
د کورمه او د افغانستان ترمنځ د لارا خلاص شوه دا خو کاروباریان وایي چې نور لارې دې هم خلاص شي.
تری منګل بارډر نه کابل چې 75 میل دی او دا 2006 کیا دی کسٹم شتا دی اوسیا کسٹم ولال کور موجود دی.
د خبرونه پرستانی مې کې با کلتوري او ادبي خبرونه د باز محمد عابد سره واوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې سور د مخ کې د پاکستان د کونسلیټ په جلال آباد کې د کونسلیټ دوه کارکونکي پاکستان ته دراتک پر محل لادرک شوی دي. په دې اړه باندې تفصیل سراج زهیر راکې.
د ننګرهار چارواکي وای د پاکستان د کونسلګری د ورکشو کارکونکو لټون لپاره یې عملیات پیل کړی. د والی ویان عطا الله خوګیانی د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا تاییدوي چې په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری دوه کارکونکي ترې تم دي.
کوم معلومات سره سره شریک شوی دوا پاکستانی کونسلګری کارکونکي دوی د می کورز سهار وخت وبه دي وڅنی کی او خپل پاکستان ته لاړ شي. د ویلا چې د تورخم دی لبات وی لار کې لار کې شوی دي چې
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا مشال ریډیو ته وویل د دوی د کنسلګری دوه مامورین د جون د شپاړسمې نیټې د جمعې له ورځې راهیسې ورک دي. ده وویل دا کسان له جلال آباد پر سړک د پاکستان لوري ته روان وو چې ورک شول. زکریا د دې کسانو له نومونو ښودلو ډډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتوار په ورځ په یو بیان کې وویل په دې اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي چې د دوی د مامورینو موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې کړې. اسلام آباد وایي افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د ورکو پاکستانی کارکوونکو د موندلو لپاره یې یو کمیټي هم ټاکلې ده. تر اوسه د کنسلګرۍ د دوو کارکوونکو د ورکېدو لامل نه دی معلوم. موږ په بیا بیا په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره د رابطې هڅه وکړه خو د وزارت له ویان سره په خبرو کې بریالي نه شو. پاکستان یو کنسلګری په جلال آباد کې لري او افغانستان یې په پېښور کې لري. د دې کنسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماټان زیاتره وخت د تګ راتګ لپاره د پېښور تورخم او د جلال آباد تورخم لار کاروي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو، دا مهال د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو د وسلوالو یو برید روان دی. په دغه کې که څه هم نور بریدګر وجلی شوي دي خو ویل کېږي چې یو بریدګر اوس هم مقاومت کوي. په دې اړه باندې زمونږ همکار نجیب الله لوخیل زمونږ همکار انیس اجمل سره شیبه مخکې خبرې کړې دي، د دغه پیښې حال یې ورکړی دی. نو راځي چې دا وو.
نن سهار په ګردیز ښار کې د پولیسو د سپینغر زون د قمندانۍ پر قرارګاه دوه موټر بم بریدونه او د پلو ځانمر ګلو خوا ډله ییز بریدونه وشول. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال سوریالی ابدیانی د پیښ په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږ ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي خو لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې او د یو تن ځانمرګي لخوا مقاومت روان دی. نوموړي وویل چې په دې پیښو کې پنځه پولیس هم وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان زیاتوي چې په دې بریدونو کې نه ملکي وګړي هم برسیرن ټپیان شوي دي. همدارنګه د پیښې ځای ته د نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي چې چاودنې ډېرې زورورې وې او په دې کې نږدې کورونو او نورو ملکي تاسیسات ته چېرته نږدې وو هغې ته زیان رسېدلی دی او وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورئ، خو د دغې پیښې یو د سترګو لیدلې حال په سیمه کې موجود یو پولیس والا بیانوي. راځي چې دا اورو.
زمانو پر دوم سارم فیصل د عبدالقادر زم دنګار والا توسیدون کې ځنګړو پولیسو ته قتی قرارګا قماندان ما سار وخت موږ منځونه وکړو پښنن چوکو بعد هغه موږ ویده شو دغه ته متاغ ده سترګو د حال خو چې وخت کې ګورو ډیر قوین فجار هغه قوین فجار چې و شو موږ وکړو ما سره د بدری سپاره په قران شریف هغه مم زر را واخیست او نور چی شنو د دا مرګر هم را سره د شپې مال ته د بوتان دغه ته پروتو خو چې کار را پاسه د ګورو دغه ته دوه مړې موږ پرسونل ته پراته یو زخمی موږ یو مرګری طویل چې دا ما سره له کومکو کما جیکا هغه بیا ویشته نو بعد هغه نه جنگونه خو ته موږ بر هغه غلطه ناستو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کورمه قبایلی سیمې ته په کورمه کې حکومت د خرلاسو دروازه د اتوار پورس تر سلور میاشتو یوې غټې مودې پورې تر تړلو وروسته بیرته پرانستې ده. دا لار په فروری میاشت کې له ځانمرګي برید پس تړل شوې وه. بلخوا ځایي خلک او سوداګران وایي له کورمې د افغانستان پکتیا، خوست او نورو سیمو ته تلونکي چې نورې چې کمې لارې دي په کار ده چې هغه دې هم خلاصې کړل شي. په سیمه کې د پکتیا، تری منګل او خوست شهیدانو ډن لارې له هم بندې پرتې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې.
که څه هم د خرلاسو لار بیا پرانستل شوه خو د سیمې سوداګران وایي تیر څلور میاشتو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. د سدې سیمې سید جمال وایي که داسې کومه بده پېښه رامنځته کیږي نو حکومت دې بیا لارې نه تړي ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار سخت اغېزمن کیږي.
سوداوانې مچې کوو کله چې مال ته ګاډۍ لوټ کیږي څنګه ګاډۍ لوټ شي پیدا دوی ته پیسې جمع کوو دوی ته چې پیسې جمع نه کړي پورې مال متنر کې چې پیسې جمع کړي بس خو مال یې مشو کنه په ټول نقصان مته رسیږي.
بلخوا د تری منګل یوزای مشر حاجی رحیم منګل وای لکور می د افغانستان خوست او پکتیا او نور سیمو ته تلونکي هلتا نور چې کملارې دي هغه لا هم بند دي په کاده چې حکومت اخلاص کړي.
تری منګل بارډر نه کابل چې 75 میل دی او دا 2006 سب کیا دی کسٹم شتا دی اوسیا کسٹم ولا الکور موجود دی او دا قربری خلق تا دیر تکلیف دی ام دی مو کسٹم تا گاٹا دی پاکستان تا تنا او سا پوری تغاوری ندی پکڑے کنی مخیم و اپی سر و سر ملو شویو او مو تا دا ہوئی چه خرلسه رور چه خلصی گی دی تری منگل خوم خوم سر خلصی گی دا تلال دیو سر او سا پوری اغیر چه ذکر بنشو مو ریون پوتیو
دا بورکی سیمی ملک سید ناصر حسین مشال لڈیو تا ویل دا چهارشنبه پرس پا پیخور که دا دشکسیز جرگه پا غختنه دا خیبر پختونخوا دا ملیشی زواک مشر میجر جنرل شاین مزار ارتا نن دا لار پرانستا چه پا دی شکری آده کبی
سیوایت سیرا مطلع دی سمیتی دا طول قوم تا یو کسم کی دی رو کرلا دا سی تخبای مترال رو کرلا دی نو اطول قوم سکم بچی دی دا طول اید خوشاله که زون سر شریک لیو
د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شباس کلندر په مازار د ځانمرګي برید وروسته د پکتیا تری منګل او خو شهیدانو ډنډلارې تړلې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,385 او 15,285 کلو هرتز.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر راغزوم. تیر ورځ په پیښور کې د ټیکسټایل ملونو صنعتکارانو په یو علامتي احتجاج او خبری غونډه کې ویلي چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو درنو ټیکسونو او بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو له وجې د بنگلاديش او هند په مقابله کې د پاکستان د ټیکسټایل صنعت کال په کال د زوال په لور روان دی او د خزانه وفاقي وزیر د معاشي پرمختګ په اړه د دروغو دعوی کوي. دوی وایي د اختر وروسته بعد وفاقي حکومت د ناسمو صنعتي پالیسو پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. نور د غلام غوث په راپور کې
د رختونو جوړولو صنعتکارانو په علامتي احتجاج او خبری غونډه کې وویل چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې په پاکستان کې د ټیکسټایل صنعت د زوال سره مخ دی. د ټیکسټایل یا نساجۍ یو صنعتکار محمد کامران شاه وایي پاکستان کې کال په کال د نساجۍ پیداوار او برآمدات د زوال په لور روان دي.
بنگلاديش او هغه اکسپورت 7 ارب ڈالر نه 30 ارب ڈالر ته وختو اور مونږ 20 ارب نه 12 ارب ته راغلو. هغه یو داسې ملک او دا 13 کالو کې شوې دي. اوس که تاسو کوم یو پروډکټ هم دنیا کې اول به تاسو مطلب اوریدو سو پاکستانی امریکې کې بس شاپنگ وکړو لاندې به لیکلي اوس ٹی شرٹ میڈ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګورې سویٹر اوچته ٹی شرٹ اوچته پینٹ اوچته میڈ ان بنگلادیش لیکلي یا میڈ ان انڈیا لیکلي یا میڈ ان ویتنام لیکلي.
د آل پاکستان ټیکسټایل ایسوسیشن د پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او اضافي ټیکسونو له وجې پاکستان کې د نساجۍ د صنعت په پیداوار باندې زیاته خرچه راځي.
بجټ نه مخکې مونږ سره میټینګ شوې دي او هغه مت عمل نه شوی. تاسو مونږ وویل چې 180 بلین ایکسپورټ مونږ تر وعده شوی وه چې هغه کې صرف 4 بلین سکم دی کنه مونږ ته ورک اعلان کړی دی ورکړی نه دی اعلان کړی دی. تین علاوه سکم دی 25% سکم دی ٹرن اوور ٹیکس زیات کړی دی اور 2% سکم دی فردر ٹیکس سکم مونږ سره وعده شوی وه 0 ریٹڈ دی. هغه مونږ باندې 2% سکم دی هغه ٹیکس نه لګولو.
یو بل صنعتکار اپان عزیز وایي په صنعتونو د اضافي ټیکسونو له وجې په پاکستان کې په صنعتي شیانو جوړولو باندې زیاته خرچه راځي او په دې وجه پاکستانی مصنوعات د ګاونډي هیوادونو د مصنوعاتو مقابله نشي کولی.
دا جی ایس ګیس چې کم دی په انډیا کې په سریلنکا کې په بنگلاديش کې دې ټایم کې 450-450 روپے ریټ باندې خرڅېږي لګیا دی. په پاکستان کې 600 روپے چې کم دی حکومت د دې ریټ یې دی. دین علاوه 200 روپے دې باندې فردر ٹیکس پر باندې لگولے دے. اگے ٹیکس نوم دیو جی آئی ڈی سی کے دے کم شاید التا 100 روپے جڑے گی التا 80 روپے جڑے گی 75 روپے جڑے گی صرف دے دل وجہ چے التا بجلی ہے التا گیس چے کم دے اگا ارزانہ دا دے پا وجہ اگیو ترقی کئی لگیا دے.
پا خبری ونڈا کی دا ٹیکسٹائل صنعتکاران ویل چې د اختر وروسته به د وفاقي حکومت د ټیکسونو په ضد یو احتجاجي تحریک پیلوي او د هیواد صنعتونه به د ډوبېدلو نه بچ کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د غیر سرکاري تنظیمونو د راپورونو تر مخه په ملک کې د ښځو د تعلیم تر ټولو کمه کچا په قبایلي سیمو کې ده. د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې د تعلیم د بنیادي اسانتیاو نشتوالی د کمای تعلیمي کچې بنیادی لامل دی. زموږ همکار دلان جسدی د یادو سیمو جنکو زده کوونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی وزیرستان عزیزا محسود چې پېښور کې زده کړې کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د جنکو سکولونه ډېر کم دي او چې کوم سکولونه شته نو په هغې کې هم بنیادی اسانتیاوي د نشت برابر دي او هم دا تر ټولو غټ لامل دی چې په قبایلي سیمو کې جنکې له تعلیمه محرومه پاتې دي.
هغه چې کمیش وي ایجوکیشن نه وه، هغه د وجې نه میش په دا باندې مجبوره شوې چې میش دلته پېښور ته شفټ شولې. که ورته خوشاله سکول وای، سم سکولونه وای، سم انفراسټرکچر وای، میش ویلې مجبورې دی چې خپل کورین هم پرېښول او دلې پېښور ته شفټ کېدلې. داسې نورې ډېرې جنکې دي په وزیرستان کې چې دوی غوړي مخ شروع شي تعلیمي نه حاصل کړي، لیکن هغه د وجې نه دی نه دلر تلای شي او نه ورته داسې سکولونه شته چې دوی خپل تعلیم پکې حاصل کړي.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 تر مخه د 15 کال نه تر 14 کال تر عمره پورې هر ماشوم ته ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہداری ده او د آرټیکل 18 تر مخه تعلیم ترلاسه کول د هرې ښځې بنیادی بشري حق دی. خو د کورمی جنسي یو زده کوونکې ګلدانه وایي چې حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم بنیادی آئینی حق ورکولو کې هم پاتې راغلې ده.
کورمی جنسې کې علاقې تعلیم ډیر زیات کمای دي، سکولونه نشته دي، سکولونه لری لری دي، دی واجی نه خلک جنہ کې لګن پرې کړي مسلې ویریارو کې تکلیف وي وتا لیاري اکثر باندې کوم سکولونه سه موجود دي کنه هغه کې باس ټیچرې څوک مې دي هغه خپل ډیوټي نه کوي بل جین کې هغه په ځای باندې هغه پرایویټ ټیچرې لګولې وي هغه ته 5000 ور کوي هغه ته اېسان ورسي بس صرف ان سي ډیوټي کوي او بچي د سم سبق نشي خېله.
په دې اړه مو د حکومتي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکي او د یادو سیمو د زده کوونکو د سازمان د خزینه څانګې مشره سمرینا خان وزیر وایي چې د زده کوونکو ترڅنګ استادانو ته هم بنیادی اسانتیاوي نه دي برابر.
د ټیچرز لوکل دی اپوینټ کی نه بد بهارول ټیچر ته مسلې چې د خیبر پختونخوا نه ورزي هغه هم د شکایت نه کوي چې تاسو د فاټا ولا ټیچر نه لګي او مدي خو نه ورلګي التا فاټا ته نو نه التا تاسو ماته هوستل جوړې کړې دي نن سره ته جوړ کړې نو سنگل دا ډیوټي وکم. بیا اکثر هوستل چې کمی دي هغه د سکول نه بهر جوړې شوې دي د کیمپ ایریا نه التا سکیورټي کنسرنز دي. د وزیرستان هم ټیچر واپس لاړې لکه د ټیچر نه خبرې چې وکي هغه به تاسو ته لګي هغه په مغه باندې ککړ سوي د تباہي باندې سټوډنټ سره وکي هغه ته بلا جړه درسي.
د تعلیم او پوهې لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم شعور فاونډیشن د ریپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې یوازې 3% ښځې لیک لوست کولی شي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. د مومندو قبایلی سیمې خوایزو او بایزو ته د دغو سب ډیویژنونو ولس غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې دی د نادرا یا شناختی کارډونو دفتر جوړ کړل شي. د بایزو ولس وایي چې د یاد سیمې آبادی زیاته ده او خپل دفتر یې لا هم نشته، نو هغوی که شناختی کارډ جوړوي نو څو ورځې د غلنۍ دفتر چکر لګوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې راپور کې.
په محمد جنسای کې درې سب ډیویژن دي چې په دوه ډیویژنو لکه یکون او اپر محمد کې خودغه دفترونه شته، ولی خوایزي او بایزي ترې له محروم دي او دغه سیمه ولس په غلنې کې جوړ نادر دفتر تر راځي چې دوی وای ډیر مشکلات لري. د بایزو سیمه ملک زیارت ګل اتمرخیل وای چې د یاد سیمه آبادی زیاته ده او خپل دفتر لا هم نشته، نو هغه کښنه هتي کار جوړوي نو څو څو ورځې د غلنې دفتر چکرې لګوي.
زنانه راځي شپې کوي شپې خرڅ وي خرڅه ورسره نه وي، نو په شپو شپو په ورځو ورځو باندې په دغه نادره کې ورځ ډېر زیات پیزي دیزي ډېر لوی قوم په دې باندې راسم دی دیزي پیزي سب ډیویژن کې نادره دفتر راکړی شي دا ورځ ورځ زیاتېږي.
تفسیر محمد کوم سیمه خوایزو اوسېدونکي دی او هغه وایي چې څو میاشتې وړاندې د نادره لخوا په سیمه کې موبایل یا ګرځنده دفتر هم لګېدو، ولی هغه هم بیا بند شو او اوس ولس ته لوی کړاو سره مخ دی.
موږ وګورو نو په لور مومن کې خپل دفتر شته دی، اخوا اپر مومن کوم چې تحصیل ساتي دي پاغې کې مشته دی، تحصیل خویزی او تحصیل بیزی دواړه یو غټ تحصیلونه دي او سب ډیویژن دی، په دې کې نادره دفتر نشته دی. نو په دې وجه باندې زمونږ د تحصیل خویزو او تحصیل بیزو خلکو ته انتهایی مشکلات دي. هغه چې کله غلنۍ ته راشي نو د دې د دوی لپاره یو مخصوص ورځ هم نشته دی چې یاره دوی له یو مخصوص ورځ وټاکي په هغه ورځ باندې دوی خپل کار وکړي.
څلور ورځې وړاندې پریکل انتظامیه د خویزو او بایزو د سیمې د شناختی کارډونو ډومیسایل او پاسپورت په جوړونه بندیز لګولې او ویلي چې ځینې خلکو چې د یادې سیمې اوسیدونکي نه دي غواړي چې د خویزو او بایزو د استوګن په حیثیت شناختی کارډ یا ډومیسایل جوړ کړي. خو بیا د حکومت او قبایلي وګړو ترمنځ یو جرګه وشوه او په دغه جرګه کې هم د حکومت نه د نادره د دفتر غوښتنه شوې وه. فضل خالق خویزی هم دغه جرګه کې شامل وو.
نو په هغه جرګی په مهال باندې دا خبره شوې وه چې کوم زمونږ د قوم بچی وي د قوم خلک وي هغوی سره به چې کوم دی خپل مشران به چې کوم دی هغوی ته په رجستر باندې تصدیق کوي او د هغوی کار روان وي او داسې غیر متعلقه خلکو کارونه به ودرېږي. مثلا نشته دی اوشنري کارونه بالکل ازادي خالي خپل کشر ته به چې کوم دی خپل مشر تصدیق کوي.
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه پوه نه چې په یاده سیمه کې به د نادره ګرځنده ټیمونو سرویس ممکنه ده یو وار بیا شروع کړی شي. خو دوی زیاته کړه چې که د نادره دفتر په دغه سیمه کې جوړیږي هم نو په دغه به ډیره موده لګي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده د پلارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار شانواز ترغزی یو ځای ته ورغلی دی او دا راپور برابر کړی.
نازلی خان د 500 کالونو دی او هر ورځ سحر وختي خپل خرګاړي له کور راوباسي او په شوقدر بازار کې د مزدوري لپاره وو دروي. نازلی خان وایي چې هغه تر د سلورم جمعات پورې سبق ویلې، خو بیا یې پلار مړ شو نو سکولي پرې خوت او له ماشوموالي راهسي مزدوري شروع کړې.
بس خپل هم څه راغ نه دی لیدلې، ځکه چې هغه زموږ ډیر وختي وفات شوی دی نو موږ خپل خپل واګ نه دی لیدلې. بس هغه وخت نه بعد سکریمو ګاډي او سکریمو ګاډي او بس سکریمو ګاډي نه بس خرګاړي شو
پلار ژوندی نو هغه سبق ته کېنولی او پلار هم غوښتل چې ګنی بچی په راتلونکو کې ښې نوکری وکړي. خو نیاز علی خان وایي چې د پلار د مرګ سره د هغه دغه خواهش هم له منځه لاړ.
او موږ خوښ ته هیڅ تم نه پریښودو. جمعه ته بیا ځان سره وختي بوت نو منزل به بوت نو راغلی به بوت پلار ته ژوندې وي نو دونه غمونه هر څه خو پېنه راځي مصیبتونه کا هغه راغه نو په موږ باندې روز سړی را سره راغلل.
د نیاز علی خان پنځه بچی دي، مشران یې درې لونه دي او کشران یې دوه زامن دي. خو دی وایي چې دا د هغه ذمواري ده چې تر کومې پورې یې وس رسي په بچو به سبق ونه وایي.
بله رشتمه د رشتمه روژه ده او نن پکې مزدوري کوي و تو نن روچ ورغه چې ستار ولاړو یاره م نه راکړی
بچی پکې. نیاز علی خان وای هغه د خپل ژوند یوازې نه کال د پلار سره تیر کړي او د څلوېخت زیات کالونه د پلار مینه نه ده لیدلې. نور ته احساس هم نه کیږي چې د پلار مینه څنګه وي. خو دې زیاتوي چې د بچو مینه یې لیدلې ده، نو خپل بچي ورته له حده زیات خواږه دي. او همدا وجه ده چې په دې عمر کې هم د بچو لپاره په خرګاډي مزدوري کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د پښتونخوا کې سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخندا سات.
پاکستان وای په ننګرهار کې د پاکستانی کونسلیټ دوه کارکونکو د تیر جمعې په ورځ لا درک شوې دي. د خارجه چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه دوه چارواکي په ننګرهار ولایت کې د جون له 14 نیټې ورک دي. افغان چارواکي وای دغه کارکونکو لټون یې پیل کړی دی. پولیس وای د پکتیا ولایت د پولیسو په یو لوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم مقابله کوي. د پکتیا د سرحدي پولیسو یو مشر اسد الله شیرزاد د مشال ریډیو ته ول شپږ حمله کوونکي وژل شوي، خو یو تن لا هم مقابله کوي. د کورونو چارو وزارت وای په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د ټیکسټایل یا کپلو تاجرانو غوښ کړي چې که غوښتنې ونه منل شوي نو تر وړو کې اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې په کابل کې د وروستۍ خونړیو حملو او په مظاهره چانو د ډزو په غبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتې دي. د عراق د پوځ یو کمانډر وای پوځیان یې په موصل کې د وسلوالې ډلې اسلامي دولت ته مهم مرکز پر لور پرمختګ کوي. لیفټنټ جنرال عبدالعامر رشید وای عراقي عسکر او وفاقي پولیس په هغو عملیاتو کې برخه لري چې نن د جون په 13 نیټه پیل شوې دي او هدف یې د موصل خار بیرته نیول دي. د پرتګال حکومت وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د تیرو ورځې راهیسې د لګېدلي اور له امله 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د فرانس د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې نن د ووټ اچولو شرا کمه ښودل کیږي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل مکرون ګوند په دغو انتخاباتو کې کامیابي حاصل کړي. د امریکا د سمندري پوځ ویلي د جاپان په بو کې د دوی مالولون کې بيړۍ د وو کارکونکو د لټون عملیاتي د یو شمېر مړو د موندلو وروسته ختم کړی دي. او د آی سی سی چمپیونز ټرافی فائنل کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبا په اول میدان کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 28 اورونو کې 115 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی اظهر علي آوټ شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د پاناما اسناد لړکی د نور پلټنو لپاره د سپریم کورټ لخوا د جوړې ګډ پلټنیز ډلې حکومت ترمنځ د مهاجرۍ کیفیت پیدا شوه دی. د کوم ښکارونه چې د اټارنی جنرال لخوا په عدالت کې د جمع کړې شوې دریض نه وشو. د ادارې په وینا اوس چې د پاناما اسناد لړکی دغه ډله جوړه کړې شوې او هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ضرور او د بچونا هم پلټنی وکړي نو باید چې دا هم دغه شان جاری وساتل شي. ادارې وړاندې لیکي جی آی ټی په خپل ختمي ریپورت سپریم کورټ کې جمع کوي او لدی رستو به عدالت فیصله ورکوي چې اثرات به په ټول ملک پری وزي. نو باید چې اوس له مهاجرای او په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي شي. ادارې اخر کې وایي عدالت ته دا معلومه ده چې په دې ملک کې د جمهوریت تسلسل هغه وخت پاتې کېدی شي چې انصاف راشي او انصاف بهاله راځي چې جی آی ټی خپل ریپورٹ وړاندې کړي او سپریم کورټ خپل فیصله ورکړي. نو هله به کام ته معلوم شي چې چا درغلي کړي او څوک د دې ملک او کام سره مخلص دي. نو باید چې عدالت او جی آی ټی بې له کوم فشار خپل کار سرته ورسوي او هر څه په ډاګه کړي او له دې وروسته سیاستدانانو له هم پکار دي چې د سپریم کورټ فیصله قبول کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د توانایي بحران او غربت دوه داسې چیلنجونه دي چې د کومې د خاتمې نه بغیر د ملک ترقی او پرمختګ نشي کولای. ادارې وايي پاکستان کې دا وخت 2 کروڑ آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند تیرولو باندې مجبور دي او همداسې د توانې بحران هم د ترقی په لار کې خندان جوړ کړي. د ادارې په وینا د پاکستان په دې صورتحال قابو موندلو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته د 3.2 کروڑ روپیو د پیکیج منظوري ورکړي. دغه رنګ د توانې په بحران د قابو موندلو لپاره به ایشیایي ترقیاتي بینک پاکستان ته 1.5 کروڑ روپیو قرض ورکوي. ادارې د دې قرضو پر رڼا کې لیکي چې په ګرانۍ کې اضافه، تنخواګانو کې کمی، په بجټ کې د تعلیم او صحت برخه بیخي کمه ساتل، غریبي او لاچاري، دا ټول هر څه د دې قرضو په وجه پیدا شوي، ځکه چې پاکستان د دومره قرضو د لاندې ګیر دی چې واپس کول یې ګران دي. ادارې اخر کې لیکي په کار داره چې کومې قرضې د کوم مقصد لپاره واغستل شي باید چې هغه منصوبې په وخت سرته ورسول شي او د قرضو غلط استعمال ودرول شي. او د دې سره سره پکار ده چې له بهر ملکونو قرضې اغستلو نه هم ډډه وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان په خپلو خپو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال لري ته وګورئ د نړیوالو اخبارونو په دې برخه کې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستان باید په هری پور کې د وجل شوی خبریال بخشش الهي د وجنې په اړه پورا تحقیقات وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا لپاره دا ضروری ده چې د افغانستان د امن او سولې لپاره د پاکستان سره سختې خبرې وکړي او د افغان جنگ یو سیاسي حل راوباسي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستانی چارواکي باید د خبریال بخشش الهي د وجنې پوره پلټنې وکړي او په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي. هغه په هری پور کې په 11 جون د نامعلومه وسوالو په ډزو کې وژل شو. بخشش الهي په هری پور کې د کیټ ورسپانې خبریال وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ مرستیال مشر رابرټ مهوني وایي دوی د پاکستان په حکومت غږ چې د بخشش په وجنه کې ککړو کسانو ته ورسیږي او د هغه وجن کې له سزا بچ پاتې نشي. رابرټ مهوني دا هم وایي په پاکستان کې خبریالان له خطر سره مخ دي او د کار په دوران یو شمیر مشکلات لري. بخشش الهي د نوړاندې په هری پور کې د آج خبری ادارې سره کار کوو او د مرګ یو میاشت وړاندې کیټ ورسپانې سره کار شروع کړی وو. د خبریالانو د تحفظ ټولنه وایي په پاکستان کې 3 خبریالان د 1992 کال راهیسې د خپل کار له وجې وجل شوي دي او زیاتوي دغه هیواد په ټوله نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې خبریالان د ټولو زیات مشکلات لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي امریکا د افغانستان د امن او سولې لپاره باید د پاکستان سره سختې خبرې وکړي. د 2002 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د 1.5 بلیون ډالرو زیاته مرسته کړې ده او د دغه هیواد لپاره د امریکا په موجوده پالیسۍ ځینې تنقید کوونکي وایي امریکا باید اوس له پاکستان سره زیاته سخته رویه وساتي او د افغانستان د امن په اړه د پاکستان د رول او پالیسۍ نه ځان خبر کړي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره به امریکا ته د هغو ټولو خواو سره خبرې کول وي چې په دغه شخړه کې نیخ په نیغه ښکیل دي. په دې لړ کې یو ښه خبر چې تیرونۍ مخې ته راغی دا هم دی چې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هغو خبرو په پیلولو سلا شوي دي چې پکې د دغه دواړو هیوادونو نه علاوه چین او امریکا هم شامل دي. امریکا باید له دې موقع ګټه پورته کړي او طالبان د خبرو میز ته راولي او د دغه مسلې یو پرامنه حل راوباسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په عراق کې پوز اوس د موصل خار زړې سیمې ته ورنږدې شوې ده. په دې اړه باندې صالح محمد صالح دا راپور برابر کړی.
د عراق یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر رشید یار الله چې په نینوا ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د عراق ځنګړي ځواکونه پاوز او فدرال پولیس د موصل د زاړه شهر د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې چې نن پیل سوي برخه لري. د عراق ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو په مرسته د عراق په لویدیځ کې له 2 میاشتو راهیسې له داعش څخه د موصل د زاړه شهر د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د عراق د نهمي فرقي قماندان شکري شهاب رويټرز اجنټ ته په خبرو کې وویل
حاليا القطعات دخلت حي الشفاء
پاوزیان الشفا سیمې ته داخل شوي چې زاړه ښار ته نږدې د جلی سیند ته څیرمه پرته ده. دښمن سخت مقاومت کوي. نښې ویشتونکي او ځان مرګ برید کوونکي ګمارلي، خو زموږ ځواکونه توانېدلي چې د ائتلافي ځواکونو او پوځي هوایي چلند، د هوایي ملاتړ او د نهمې فرقې د درې اویاومې او شپږ دېرشمو لواګانو د توپخانې د ډزو په مرسته مخکې لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یوې تنظیمونکې لیز ګراندې د جمعې په ورځ ویلي وه ګمان کیږي د عراق د موصول په زاړه ښار کې څه باندې یو نیم لک ملکیان راګیر پاتې وي چې سخت دریځې وسلوال یې د بشري ډال په توګه کاروي. هغې وویل د خوړو او پاکو اوبو د کموالي له کبله وضعیت ډیر نهیلی کوونکی دی. د عراق ځواکونو د موصول د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په اکتوبر میاشت کې پیل کړل. په جنوري میاشت کې د دې ښار ختیځې برخې ونیولې. په بله میاشت کې د ښار د لویدیځې څنډې د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق پوځ پرون وویل ځواکونو یې د سنی قبایلي جنګیالیو په مرسته د سوریې سرحد ته نږدې له الولید سیمې داعش جنګیالي شړلي دي. دغه ساحه له نن څخه تقریبا درې کاله مخکې د داعش ډلې لاسته ورغلې وه. عراقي ځواکونه توانېدلي د امریکا په ملاتړ تر نه میاشتنی جګړې وروسته داعش جنگیالی د موصول پر زړه ښار را محدود کړي. د امریکا متحده ایالات د عراق د دولتي ځواکونو ترڅنګ په سوریه کې د سوریایي او کورد جنگیالیو چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیږي ملاتړ هم کوي، خو روسیه او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده، په فرانس کې د پارلماني ټاکنو د اخیرنی مرحلې ټاکنې شروع شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دلته د پاریس په یوه څنډه کې خلک د رایو مرکزونو ته ځي او د خپلې خوښې کاندید ته خپله رایه ورکوي. نظر پښتنې شي چې رای ورکوونکي به د ولسمشر ایمانویل ماکرون د ګوند کاندیدانو ته زیاتې رای ورکړي. د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو اول پړاو تیر یک شنبه ترسره سو. دغه انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي. دا د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو دویم پړاو دی او په داسې حال کې ترسره کیږي چې 9 کلن ماکرون تیره میاشت د ولسمشرۍ په ټاکنو کې افراطي شیار خیسیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. د جول په نامه د پاریس اوسیدونکي د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زما لپاره د رایه ورکولو اساسي معیار دا دی چې د کاندید ایدیالوژي زما له ذوق سره برابره وي. دویم معیار رښتینولي ده. رښتینولي یعنې دا چې د پارلمان غړی په خپله لمن کوم داغونه لري، په دې صورت کې کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي.
تمه کیږي چې د ولسمشر ګوند به د پارلمان په ولسي جرګه کې د انتخاباتو په نتیجه کې له 470 څخه تر 570 څوکۍ وګټي. د رای ورکولو مرکزونه چې پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سوي د مازیګر تر 6 بجو به پرانستي وي، خو په پاریس او نورو سترو ښارونو کې شاید دغه وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سي. تمه کیږي د فرانسې د ولسي جرګې د ټاکنو دویم پړاو کې محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکي په دویم قطار کې راسي چې یوازې به له 90 څخه تر 95 څوکۍ وګټي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر فرانسوا اولند سوسیالیست ګوند به شاید تر 15 ډی سیټونه ونه غټي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او څنګه چې تاسو معلومه ده، دا مهال د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوالې کرکټ کونسل د چمپیونز ټرافی لوبه روانه ده په انګلند کې. او دا تر دا مهال پورې پاکستان اولنۍ بیټنګ کوي او 106 تیارځونه د یو لوبغاړي په سوځېدو جوړ کړي دي په 22 اورونو کې. او فخر زمان چې د کاټلنګ مردان سره تعلق ته 103 رندونه وکړ. نو په دې اړه باندې زموږ همکار احمد الله دا راپور برابر کړی.
په پاکستان کې د کرکټ مینوال وایي که پاکستان دا مقابله وګټي نو دا به له دوی لپاره د ورکوټي اختر ډالۍ وي.
الله تعالی زموږ امید دي چې انشاءالله موږ به د پاک بری راکړي او انشاءالله چې خو په کرکه باندې موږ د پاکستان سره په دغه باندې ولاړ یو.
زما نوم ناصر خان دی او د ثواب اوسیدونکی یم. نن د پاکستان او د انډیا میچ دی او کېدی شي چې انډیا یې بایلي او پاکستان انشاءالله وګټي، کنه دغه امید دی. او ډېر وخت پس که چېرته کې دا امیدونه زموږ پوره شو.
زما اختر علی نوم دی زما ملکه جن سے سره تعلق تے نن زم بیا میشته بھارت سرا انشاء اللہ میش پنن منگٹو دا زم دا اختر تو پرا کی
دی اڑان دی پاکستان او ہند ترمیان زاد جون پ سلور منیٹا لو بشوی وا چپکی ہند پاکستان تا پ یو سلو سلی ریش رنزون سره ماتی ور کڑی وا خود پاکستان کرکٹ ٹیم لو غاڑے رفت اللہ مومند وای چ دا پاکستان بالنگ او دا ہند بیٹنگ ډیر خدے نو پاکستان ل پکار دی چ پ بیٹنگ توجہ ور کڑی
دی ل پکار دی چ دی ل کلی وکٹ او ساتی نن سبا دا گوری چی من 300 پلس رنز بکو اور اغیر پارا من سٹارٹ نی اٹیک کو فو دی ٹورنمنٹ ریکارڈ سے ظاہری چی را ڈائریکٹ پہلے نیس کی اٹیک نی کی تو دی لبا پکار دی چی دی بلک وکٹ ایزان سر ساتی اور آخری دس کی بات بھی اٹیک کی نو بیا بھی دا پلین دما پخیال لگ خب لینی
دا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی پر ڈنبی میں چونو کے پاکستان سویلی افریقی سری لنکا او انگلستان او ہند بنگلہ دیش سویلی افریقی انتماتے ور کڑے وا دی کرکٹ پر روانو مقابلو کے ہند لندن پا اول میدان کے سری لنکا او سویلی افریقی سره مقابله کړی دی خود پاکستان پر روان سیریز کې په یاد میدان کې دا لومبۍ لوبه ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
هم د کرکټ په دې موضوع کې پاتې کیږو ورزو د افغانستان جلال آباد ته زموږ همکار باز محمد عابد دا راپور را لېږلې دی وایي چې د دې ورځې په دې میاشت کې د شپې پر مهال باندې خلک د وخت تیرې لپاره د کرکټ لوبه کوي په دې اړه دا راپور اورو
د کرکټ رمضانی سیالۍ چې د کرکټ بورډ د سپینغر زون تر چتر لاندې پیل شوی سلور شپېته ټیمونو په کې برخه اخیستې وه چې د هرې شپې په تیرېدو سره تی درې ټیمونه بهر کیږي او د اختر په شپه به د سیالیو وروستۍ لوبه ولوبول شي په ننګرهار کې د سپینغر زون د کرکټ ادارې مشر بختیار سایل وایي چې دوی هر کال په روژه کې ځکه شپنۍ سیالۍ برابروي چې د کرکټ لوبغاړي خپل تمرینونه جاری وساتي
د دې سیالیو دوهم پړاو شروع شوی دی د دې سیالیو عمده هدف دا دی چې موږ وکړی شو په روژه کې هم خلکو ته یو څه اسانتیا برابرې کړو ځکه اختر نه وروسته بیا موږ ډېرې مهمې سیالۍ لرو دا خاص په همدې خاطر باندې وي چې که یوه میاشت دوی په کور همداسې کښېني نو دوی په فټنس او د دوی په وجود باندې ډېر بد تاثیرات کوي
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګل عابد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پروژه کې د کرکټ شپنۍ سیالۍ هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره او هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه فرصت دی
په جلال آباد کې یو ډېره سخته ګرمي ده او ننګرهار کې د سپورت لپاره دغه سهولتونه هم نشته لکه څنګه چې په نورو دنیا کې نو دغه لوبې چې دي دا یو ډېر په درپورې اقدام دی هم د لوبغاړو لپاره د کرکټ یو زمينه برابرېږي او هم د کرکټ مینوال چې هغوی په سړه ګرمۍ کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم د دغه شپنیو لوبو نندارې ته راغلی و نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېر ښه اقدام د ځوانانو دپاره او د خصوصا د ننګرهاریانو دپاره نو دې کې موږ ته ښه استعدادونه هم په لاس راځي او دغه بنیادي کرکټ افغانستان او پاکستان کې دا د ټینس بال نه شروع شوی ده یو ډېر ښه اقدام یې کړی ده ننګرهاریان هم ډېر خوند اخلي او نن موږ هم راغلي یو تاسو په شمول ډېر خوند یې لو
په ننګرهار کې د سپینغر زون کرکټ بورډ ادارې چارواکي وایي چې د دغه سیالیو ګټونکي ټیم ته به د ټورنمنټ پر کپ سربیره نغدي جایزې هم ورکړل شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د مشال راډیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو او اوس وخت راغلی دی د ادبي او کلتوري ونې د خپرونې د باختر ستوري دا یو وارې تاسو مخکې اوریدلی وه اوس یې دوباره تاسو ته وړاندې کوو نو راځئ چې واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د نوي چاپ شوی ناول بغدادي پیر په اړه د بازو کو لوستونکو نظریات په یو رپورت کې وړاندې کړو بیا به په جلال آباد کې د مومند خبرندوی ټولنې له یو تن مسول سره د نوو چاپ شوو کتابونو په اړه خبرې ولرو او په اخره کې په پښتني کلتور کې د زیارتونو ارزښت هم په یو رپورت کې تم شو. نومړي رپورت ترازو لیکوال او کرکتون کې نصیر احمد احمدی د بغدادی پیر په نوم ناول ولیک او لچا پر راووت. په دغه ناول کې له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو او د غازی امان الله خان په خلاف د انګریزانو پر دسیسو تاریخي واقعیت په هنري بڼه انځور شوی دی. نور حال په رپورت کې. د بغدادی پیر په نوم ناول په جلال آباد کې مومند خپرندوی ټولنې د 2000 ټوکو په شمیر کې په 138 مخونو کې خپور کړي چې د ناول د مینوالو پامې ورړولې دي. په دغه تاریخي ناول کې د غازی امان الله خان او د افغانستان د خپلواکۍ پر وړاندې د انګریزانو دسیسې په هنري بڼه تصویر شوې دي. د ناول لیکوال نصیر احمد احمدی وایي په دغه تاریخي ناول کې ډېر هغه برخې ته تم شوې چې انګریزانو د افغانانو له ساده والی او سپیسلو احساساتو څخه څنګه ناوړه ګټه پورته کړې وه.
په دغه ناول کې له جګړو او د امان الله خان داسې د څه کړي دي په هغه وخت کې زه دغو نه دغه سرسري تیر شمه او یوازې یو اړخ مې دغه ډېر فوکس کړ، ډېر مې راواخیستې. هغه په هغه وخت کې انګریزانو څنګه د موږ د خلکو له پاکو احساساتو ناوړه استفاده وکړه، ناجزه استفاده یې وکړه او دوی دی غازی امان الله خان په ضد باندې د پاچاهۍ په ضد باندې څنګه راوپارول، څنګه دوی دغه دستې په لاره واچولې چې هغه غازی چې فرزند خلکو افغان ولس څخه احترام درلود ورباندې ګران و او د هغه هر امر هر پریکړې منلو ته دوی تیار و، دغه د انګریزانو په واسطه باندې څنګه په ټولنه کې دغسې یو شخصیت ورنه جوړ شو غازی امان الله خان چې خلک یعنی خپل افغانان د غازی امان الله خان په ضد باندې راپاڅیږي.
په جلال آباد کې د ځوان ټولنیز بنسټ یو تنفال غړی عبید بشیر وایي چې
بغدادی پیر د افغانستان د معاصر تاریخ د یو داسې پړاو ماضي ده چې که موږ ولولو نو هغه څه چې په 90 کال په خوا شو په افغانستان کې یو قسم اوس هم په هغه حالت کې موږ قرار لرو. په هغه وخت کې د افغانستان دښمنانو د خلکو د احساساتو نه بده استفاده وکړه، خلک یې وګمارل چې خلک په نظام باندې بدګمانه کی. اوس هم هغه وخت دی، هغه څه تاریخ یو ځل بیا تکرارېږي، خو که ملت او خلک د ماضي نه درس وانخلي شاید موږ بیا هغه څه یو بل بد حالت تلاړ شو.
لیکوال او کرکتون کې انجینر احد ګل زیرمل به د خاغلی لیکوال نصیر احمد احمدی له ټولو هنري اثارو څخه متاثر دی.
نه یوازې بغدادی پیر بلکې د نصیر احمد احمدی نور شپګون اولونه چې ما لوستې دي، د دلنډ کیسې چې مې لوستې دي ډېرې ځانګړنې لري. او یو دا چې جملې ډېرې لنډې او پرمانا جملې وړاندې کوي، په یو وړه جمله کې یو پوره تصویر وړاندې کوي.
د مومند خبرندوی ټولنې یو تن مسول پزل مولا مومند وایي چې د نصیر احمد احمدی ناولونه او لنډې کیسې بیا بیا خپرې کړي او د مینوالو لاسونو ته یې رسولې دي.
بغدادی پیر خو موږ تقریبا 2000 دانې چاپ کړې دي او ډېر زروږي تقریبا مېش دوه مېشتو کې دا کتابونه وځي. د احمدی صاحب ناولونه خو ټول ډېر زیات وځي، هر یو کتاب زر زر موږ ډېر زیات چاپ کوو. دلته مینوال ډېر زیات لري په ټولو ولایتونو کې او خلک غوښتنه ډېره ده.
د ذکر وړ ده چې نصیر احمد احمدی د 1350 کلونو رئیس او نری داستانی اثارو لیکلو ته مخه کړي چې تر دې دمه یې لس ناولونه، درې د لنډې کیسو یا افسانو مجموعی خپرې شوي او تر څنګ یې د یو ناول یو د لنډو کیسو د تیوری په اړه او یو هم د فلسفي په برخه کې کتابونه له فارسی څخه پښتو ته ژباړلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بیلابیلې کتاب خپرندوی ټولنې پکې فعالې دي، چې یوه پکې هم مومند خپرندوی ټولنه ده چې د 1350 کلونو راهیسې تر 2000 عنوانو پورې بیلابیل هنري، مسلکي، علمي، دینی او ټولنیز کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې له یو تن مسول پزل مولا مومند سره مو د هغوی په نوو چاپ شوو کتابونو لنډه شان مرکه کړې ده.
مومند صاحب، کداره ته وای چې په دې روسو کې تاسو کوم ډول پښتو کتابونه چاپ کړی؟
مخکې هم ډېر ادبي کتابونه او د ترڅنګ نور کتابونه هم چاپ کړل، شعر او شاعري هو د ترڅنګ موږ اوس مسلکي کتابونه چاپ کړی. په دې روسو کې ډېر علمي کتابونه چاپ شو چې هغه کې انجینري دي، حقوقي دي، سیاسي دي، ادبي دي او تاریخي کتابونه دي.
مومن صاحب، کداره ته وای چې دغه کتابونو ارتیا محسوس ہے دل او کنا
او ددی مستقی کتابونو ارتیا ډیر ده ځکه مستقی کتابونو نشته پښتو کې نو اوس استادانو کوشش شروع کړی دی چې دا کتابونه ولیکي او چاپ شي او د ماسیدون هغه ستونزه رفع شي نو مستقی کتابونه ان شاء الله نسبه بازار هم لري او خدي خرسي کې په نورو ولایتونو کې خرسي کې پښتو کتابونه
یعنی دا چې تاسو دلته چاپ کوي بیا نورو ولایتونو کتاب لورون کې راځي او تاسو نه وړي داسې په عمده توګه
او من خو ته عمده کار ډیر کوو نورو ولایتونو ناراضي خاص کر په ننګرهار په پانتون باندې یا د ننګرهار په استادانو باندې خلک ډیر دا تکیا کوي نو دلته کتابونه ډیر زیات دي او دلته کې ټول ولایتونو کې به دا کتابونه ترسیږي
اوس تاسو د کتابونو په شکل کې وړاندې کړي پونتونونو کې به د چپټرو په شکل باندې تدریسېدل د چپټري استادانو راټول کړي دي او به ترې نه کتاب جوړ کړي دي هم دا سید
او دا کتابونه مخکې په خو ډیر زیات چپټر وي چې هغه به ماسل نه بشکېدل او د سی بیا ساتل هم نشولو اوس نو استادان دغه شول چې دا کتاب د چپټر کتاب کتابي شکل ورکړي او نوې نو وخت په کې کړی دی یو سګوت هم کې والدې او په نوې بڼه باندې دا کتابونه راځي نور ولایتونو ته داړه دي کتاب خوب شول کنه مخکې بدانت لږه چې چپټر چرته نه ځي نو کتاب په شکل باندې ټول ولایتونو ته ځي
نو په دې کې خو بداسي کتابونه می چې بیا بیا چاپ شي وي
او دې کې موږ سره د نړۍ سیاسي تاریخ دی چې دا په صدورم زلمانی چاپ شو یعنی په کال کې د کان نظر خرسي کې زردانی او سودانی موږ چاپ کوو د کال وړاندې دا ختمي ګره سره نور هم کتابونه شته چې لس پیری یو لس پیری موږ چاپ کړی پنځه پیری موږ چاپ کړی کتابونه بازار خدای
دغه کتابونه چې تاسو ته په هنتون استادان لیکي د اغوی د پاره تاسو سره اقوزامه ورکوي
خامخازه کاغی غریبانو هم زیار باسه لیدي او مخاری کړی دا چې د پاره ډیر کتابونه اغه لوستي دي انګلیسي اردو او پارسی کتابونه کې ځکه کتابونه په خپل مصرف پخدي خامخا یو سن سره ورکو او تا
د تیرو سوار لس پنځه لس کلونو رئیسی چې ز مومن کتاب خبرندوی ټولنه تعقیبوم بل ډیر کتابونه خبره کړلم په ادبی برخه کې هم په هنري برخه کې او هم په سیاسي برخه کې اوس هم په تعلیمي او مسلکي برخه کې که داسې سرجم راته وایي چې په دغه پنځله سوکالو کې چې تاسو خبرنیز لړۍ پیل کړې ده سو سو کتابونه مم
دا تقریبا د 2000 نه وړي
2000 عنوان کې
2000 عنوان کتابونه باوري ان شاء الله دا کتابونه
او تاسو د خپل کاروبار نه راضي یاست
ان شاء الله راضي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس په پښتني کلتور کې د زیارتونو ارزښت په یو ریپورت کې تمکیږو لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي سره لدی چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي چې ناکې برتلې مثلا تبه یو د تفریح اجتماع ځای نو ګرځي برا ټولېدل یو ساتیرې د پاره نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام یو زیارت ته لاړ شو مثلا یې ترلام بابا ته یا بل ځای ته بل ته خواند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل بل ته لغمان ته ځو ټول کې بابا ته به زیات خواند زمونږ د ننګرهار خو شا خواند راتللی نو دغه په خاطر باندې د دې یو اجتماع جوړول چې دلته موږ مثلا لا شو خپل ساتیرې د پاره
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي
مرسل نورین د جلال آباد خر اوسیدونکي زیارتونو ته د خواندو مثلا هغه د امید د پاره ځي چې د دسمال ته دي زنګو اچي زیارت ته تک ناروا هم د خصوص زمونږ د ټولنه داسې شوی دی چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوی
دا چې جونی د سمال د سه په خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ جواب وی
نو می سحر نو بیره ننګرهار یو تن ستدن کیما هغه خاين چې زیارتون د زیا سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وی چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړي او هغه خاين د من چې زمونږ زنګوګانی د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه اولاد ورکړي
یو لور ته کلیوالي میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسی نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولی. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته بیا زیارت زما خوښي لنډه کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه، یا زما زوی ته خدای نیک عمل کړه چې سواد کچه ډېر ټیټه ده. په افغانستان کې د ښځه نور توان نه لري، خپل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایسته مشیره ته ځي. که دا هم یو وظیفه ولري چېرته په کوم فکتری کې د دې کار وي، بیا دوی دونه لکه مونږ پوشان نیست روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه چشي وغواړي.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی، د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
دا مشال رادیو ده.